په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د استرالیا حکومت لږ تر لږه خپل لس سرتیري له دندو ګوښه کړل، د وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په اروزګان کې د ملکیانو په وژنه تورن شول. د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا تر مړینې وروسته په ارجنټاین کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. استرالیا په خپلو ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغه وتو شتو کسانو څخه چې پرون وسوال مخالفینو تښتولي وو ولستنی بیرته خوشي شوي. او په ترکیه کې و محکمې لسګونه کسان د 2014 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په حد کې د لاس لرلو په تور په عمري بند محکوم کړ. بشپړ خبر نو اورید. استرالیا په خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپل څېړونو کې څرګند سو چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړي او لښته لږه و دې افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نون سرتیری اشکال بلل سی وو. په دې اړه د څېړونو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوی قاضي خبر کړي وو پکې د دې نوسو کسانو هویت نه و پډاګه سوی. خدا سرتیری چې ځینې وسم په پاوز کې دي او ځینې په خواني سرتیری دي ممکن عدلی او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لس سرتیرو د لری کې دوه پاړه تبصره نه ده کړې. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغه وته وشتو کسانو څخه چې وسلواله مخالفینو تښتولي وو ولستنه یې بیرته خوشی سوی دي. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف سي رسنیو ته واستولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوی وو. نو موري زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیاکتاب سیمه کې وسلواله مخالفینو اته وشتو ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغه له جملې څخه یو لس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسوال مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې یو لس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستنه شي.
تر اوسه د تښتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټنو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایي د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پوره سوې خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایي ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې حکومت باید د الیاس دایي قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړی ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و مشته ویل چې ځینو کسانو باندې مشکونه لرو خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د دې پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي و چې د شاغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای سوی بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. دغه پیښې په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. په ترکیه کې محکمې د یو شمیر پوځي قمندانانو او پیلوټانو په ګډون د 2014 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور لسګونه کسان په عمري بند محکوم کړل. خبري اژانسونو نن له انقره څخه راپور ورکړی چې محکمې دغه کسان په ځینو جرمونو محکوم کړل چې په هغو کې د قتل، د اساسي قانون د ګډوډولو هڅې او د ولسمشر د وژنې هڅې شامل وې. په تیرو دریو کلونو کې په هغې کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. پر دوی تور چې د کودتا په تنظیمولو کې مستقیم لاس لري. په هغې نه کمې کودتا کې چې په 2014 کال کې وسوه تر 250 ډېر کسان مړه سول. انقره په امریکا کې میشت د مذهبي مشر فتح الله ګولن پلویان په دې کار کې ښکېل بولي خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. نن د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلا له قوله ویل سوي چې وایي ټولټال 96,000 کسان تر اوسه له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. په ترکیې کې لا هم د یادې کودتا په تړاو د محکمو لړۍ دوام لري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کرونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټول دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنایي مجوز فسخ سو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 24مه نیوزیلند ته له رسېدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کسیز پلاوي د کرونا ویروس ازموینې اخیستل سوي. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول، پرون د نومبر 15مه د شپېتو کلونو په عمر مړ سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل داسې شوی دی: کابل زیاتې ورځې د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه 1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، مزار شریف اسمان زیاتې ورځې د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان ورځې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8، او جلال آباد هم اسمان زیاتې ورځې د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په خبری راپورونه کې اوري چې د استرالیا لشتر لږه لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي ده، وروسته له هغې چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیان په ځینو سرغړونو تورن شول. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات ترسره کیږي. دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دا عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید الیاس تایی قضیه د نور قضیو په څېر هغه سبابې زګڼي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا تر مړینې وروسته په ارجنټاین کې درې ورځنی ویر اعلان شوی. روزو د خبری مجلې د پایل مطلب ته: استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لښته لږه لس غړي له دندو لرې کړي دي. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونو ادعا وسوه. اجمل اند او نور تفصیل.
د استرالیایي سرتیرو ته د پنجشنبې په ورځ له دندو څخه د لرې کېدو دا لیکونه وروسته له هغې استول کېږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شوه په افغانستان کې ځانګړو ځواکونو بشری جنایات کړي او لږ تر لږه 30 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 19 سرتیری ښکیل بلل شوي. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوي قاضي خپور کړی و، پکې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوي. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړې لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوي. د تلویزیوني شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوو له اوږدې مودې راهیسې رپورټونه خپروي، له دندو د لرې شو سرتیرو هویت نه دی پټاګه کړی. خدای ویلي چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شوو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و، او هغه 19 استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو له کبله له جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لرې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی. هغې ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دې جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وې، له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
وموردل چې د استرالیا حکومت د خپلو ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخوا د ناټو یو چارواکي ویل له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د ښې ګټې اخیستنې په هدف سوې ده. بلخوا د کندوز د ولي ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت ټول امنیتي چارې پر مخ وړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د ښې او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي دا اقدام له وړاندې د پلان شوي پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په ثبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. په ورته وخت کې د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړ شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په وروستیو کې پلان شوی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس تایی دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ظاهراً د په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کیږي تر 300,000 ډیر.
د هلمند د رساجغ د بیونې مخکي د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي، خو اړوند مسؤلانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل پاړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنی چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاته سي او په دې اړه وضاحت ورنکړي، نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه
د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپات سي، د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي، او په دې ارتباط به بیا موږ وروستی غږ او وروستۍ پریکړه سرته رسوو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګنده سوې چې الیاس دایی چا وژلی دی او ولې یې وژلی دی. موږ په دې اړه خپله اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي، او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو، او یوازې دا راته ویل کېږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرت ملوی دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دی هم په دې حوزه کې د نورو وجلسو خبریالانو په ډول لڅېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړۍ ورځ هم د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینې به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدانو، دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل، چې د هغوی قضیه هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا دوه هفتې کېږي. تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته ورکړی وای، د دوی کورنۍ ته ورکړی وای، د دوی فامیل ته ورکړی وای، کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی احت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی احت ټاکلی دی. هدف هم د همدغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي. قضیې سر کې دي انشاءالله داخل وارد شوي دي قضیې ته، او انشاءالله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي، او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ښوونځیو ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یا سوځول سوي دي، او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
عمر دل چې د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څیړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. د میدان وردګ جلیز لارې کې د 23 تښتول سو ملکانو له ډلې 11 کسان اوس هم لاره کې دي. د والي ویان ادعا کوي چې دغه مسافر د طالبانو لخوا تښتول سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک. د میدان وردګو چارواکي وایي دا مسافر طالبانو تښتولي، خو طالبانو تر اوسه نه هو کړي او نه یې هم نه ویلي دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته په لارې 28 مسافر د طالبانو لخوا تښتول شوي، چې 18 یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي، خو 18 نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیاپتاب سیمه کې د وسوالو مخالفینو له لورې شاوخوا باندې هغومره تعداد کسان
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یو ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپیتاب او پل محراب په سیمو کې درولي، او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل تر روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وای لته مشغل زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډیر ستونزې لري.
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوي یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نښلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامن سیمو څخه یادیږي، چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاد ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیس په لوی لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل شرولی وی د کابینې د پریکړې لمخې به سر لشن به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف وتړل سي. بلخوا روغتیا وزارت وی روان اونې د کورونا پیښې 10% زیاتې سوي دي. رحمت الله افغان راپور لري.
د ژمی سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
سله شوی دی په کابینې کې همدارنګ وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په دا شکل چې د سجمی سره یو ځای په دا شکل باندې نه وي نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا سوچي بیا خپل وزارت صحت هم خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف 6% ته راښکته سوی و خو اوس چې 6% اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 10% ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډېره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت سوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایید شوي وړو دغه ناروغۍ څخه او 9 تنه خپل ژوند لاسه ورکړی و 8 تنه بیرته رغېدلي وو. چې دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,214 ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د تیر کال پرتله د ښځو سره د فزیکی تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د دې کمیسیون کمشنرې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 4,000 قضیې ثبت کړي چې ډیری د ښځو د قتل، وهلو، ټکولو او د بدن غړو د پرې کولو په اړه دي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو کې د قضایي او امنیتي بنسټونو لږه همکاري د دې سبب سوی چې زیانمنې ښځې ونتوانېږي خپل حقونه ترلاسه کړي. نور حال له ډیوې نادر څخه.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2020 زیږدیز کال په لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3,240 قضیې ثبت شوي چې لوړ شمېر یې فزیکي تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکي تاوتریخوالي په 1,221 ثبت شویو قضیو کې آن 211 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د مېرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحي وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوي شمېرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې زموږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی
او دا د شدت حالت کې یعنی په خو مخ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډیر زیات ترلود ولې استحقاق موږ د قتل د خودکشي د د د د د د وجود د غړو د پریکولو قضایي ډیر زیات لرو.
د راپور لمخې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی په خوشمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له خزو سره د ناوړه چلند قضیه په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي. خو د کمیسیون د مسولینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د نه ثبت کېدو لامل ښایي مسولو ادارو ته د خزو نه لاسرسی وي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لوري ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2003 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1100 یې فزیکي چال چلند دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې کار کوي وویل
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې له زړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلي چې ترسره یې کړي. نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمیر کې ډېروالي غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو خبرې سوي خبرونه او مطالب لوستلی سي. د ازادي رادیو په ویب سایټ کې مو د سر موضوع دغه شیبه ده چې استرالیا د خپلو لسو ځانګړو ځواکونو دندې پایته ورسولې. بل راپور دا دی چې له کندوز د جرمني سرتیرو د ایستلو پریکړه د چارواکو په خبره چې په همغږي تر سره سوي ده. د دې خبري مجلې ورستۍ مطلب راخلو. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوي د ارجنټاین په خوانی کیپټن دیګو مارادونا د 22 کلونو په عمر پرون وفات سو. د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز په خپل هیواد کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر څخه خبري.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشری د ماڼۍ دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرېږي. شي له ماڼۍ بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پورې وهي، موانع ړنګوي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور ترمي. مارادونا چې په 3 ورځني ماتمې د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشي ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کوخته یووړ، پولیسکونو زره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. 4 کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت. دا ځل مارادونا په پایلوبه کې وژړل او د مینوالو په ژوندونې له ده سره دا غم شریک کړ. مارادونا له دې جام وروسته په نشو اخته شو. بیا یې هم په رسنیو کې شور جوړ کړ، نیوکې پرې وشوې، وغندل شو او ګڼو مینوالو یې دفاع وکړه. مارادونا د ډېرو په باور د فوټبال بېساری ستوری و چې د چهارشنبې په ورځې په بونس آیرس کې د زړه د درېدو له امله له نړۍ سترګې پټې کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل